السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د اکتوبر 11 ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمینه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان دوه بلدیاتي نمائندگان وای چې دوت منزور جرګې جرمانه اور باندې لګولې ده د خیبر نظامی چارواکو پر ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره د ماشومانو د ساتنې کمیټه جوړه کړې ده او په هرات کې د رختر پر کچ د 6.3 درجه یو بل زلزله شوې ده اوس د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د شاروالۍ دوه منتخب استازي وایي چې دوت منظور جرګې د 15 لک روپیو جرمانه ورباندې لګولې ده د ملي جمهوري غورځنګ سر اړلرونکي کونسلران عادل داوړ او حمزه داوړ پرون مشال رډیو ته وویل چې جرګې پریکړه کړې که په دوه ورځو کې یې جرمانه ادا نه کړه نو د هغوی کورونه به ړنګ کړي حمزه داوړ زیاتوي چې هغوی په اګست میاشت کې په پېښور کې د پاکستان پوځ د مشر په مشرۍ کې سوي جرګې کې ګډون کړی و چې پر دوی د جرمانې سبب وګرځېد
منځای جرګر چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کې د پوځ سره تمیزه 15 لک روپۍ جرمونه کړای کچر ته د بتامیش ترونه رسوله نو تو کېر بیړنګیږي نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمہ داری دو
د شمالي وزیرستان د پولیس مشر روشان زیب پرون مشال رډیو ته ویل چې هیڅ چا د قانون په لاس کې د اخیستو اجازه ورنکړي اوتمنځي جرګه په سیمه کې د امنیت لپاره له شاوخوا درو میاشت راهیسې پر ځمکه روانه ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې ګډونوال میرام شاه ته د لشکر په شکل کې تللي او نن به میرالي ته ځي د جرګې مشران ویل چې هغوی په دې دوران کې د پوځي او حکومتي چارواکو په جرګو کې د خلکو پر ګډون او په شخصي دښمنیو کې پر بدل اخیستو بندیز لګولی دی د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټه جوړه کړې ده پرون د خیبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا مشال رډیو ته په لږ سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټه جوړه شوې ده د چارواکو په وینا دا کمیټه به هر میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د ځورونې د پیښو نوټیس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجوي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په سکولونو کارځایونو او کورونو کې دننه او بهر پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د ځورونې ګڼې پیښې رپورټ شوي دي په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر حکومتي ادارې ساحل په اګست میاشت کې په یوه خبر کړي رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې د روان 2023 کال له جنوري څخه تر جون میاشت پورې په اوسط ډول هر ورځ 12 ماشومان په جنسي توګه ځورول شوي چې عمرونه له 16 څخه تر 18 کلونو پورې دي د افغانستان له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه رارسېدلي دي روټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې دې زلزلې چې شدت یې د رختر پر کچ د اکتوبر 8 د زلزلې په څیر 6.3 درجې و نن سهار وختي د هرات ولایت په 40 کیلومتري کې یو شمېر سیمې لړزولې دي د خبر له مخې نننۍ زلزله د مځکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې هم تایید کړې چې د دې زلزلې شدت 6.3 درجې و په هرات کې د طالبان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی مشال رډیو ته ویل چې نننۍ سهارنۍ زلزلې د هرات ډېرې ولسوالۍ تر بادغیس پورې ولړزولې خو د نوموړي په وینا د اوښتو زیانونو په اړه کره معلومات نه لري په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یوه چارواکي ویلي چې له سهارنۍ زلزلې وروسته دې روغتون ته د ټپیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی په افغانستان کې د اکتوبر 8 زلزلې کې د افغان حکومت د طالبان د حکومت چارواک په وینا هغه زلزلې شاوخوا 2500 کسان وژلي ول د امریکا ولسمشر جو بایدن په خلی کړی چې امریکایي وګړي هم د حماس لخوا د يرغمل شوو کسان په ډله کې دي نوموړي پرون حماس وسلواله ډله پر اسرائیلو د اکتوبر 8 په لړزونکو برید کول سره وغندله او هغه خالص شر یاد کړه بایدن د حماس وسلوال وحشت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره پرتړه کړې راویل زموږ زړونه ماتېدلی سي خو زموږ هوډ روښانه دی اسرائیل ویلي چې د هیواد په جنوب کې د خپلو هغو ځینو سیمو کنټرول بیا ترلاسه کړي چې حماس وسلوال ورننوتلي ول او نیولې وې د اکتوبر پر 10 د اسرائیل دفاع وزارت په بیان کې دا وکړه چې په هغو سیمو کې د حماس د 1500 وسلوالو مړې موندلې دي بل خو تر اوسه په اسرائیلو کې د 900 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی حماس وایي 130 اسرائیلیان یې غرمل نیولي چې امنیتي چارواکي هم پکې شامل دي او ورسته خبر د لوبو په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالي کې نن افغانستان او هند له یو بل سره سیالي کوي. په ډیلی کې د غلوبه د پېښور پر وخت غرمه یو نیمه او د کابل پر یو بجه پیلېږي. تر دې وړاندې پرون دوه سیالي وسوي چې په لومړي کې انګلستان بنگلاديش ته په 1.8 منډو ماته ورکړه. په دوهمه سیالي کې بیا پاکستان سریلانکا ته په 6 وکټونو ماته ورکړه. سبا استرالیا او جنوبي افریقا یو بل ته مخامخ کیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري په شمالي وزیرستان کې داوود منزو جرګې د سیمې دوه منتخبو بلدیاتي نمائندګانو ته د جرګې د فیصلې سرغړونې په سر د جرمانې د جمع کولو ویلي معلومات درکوو. په خیبر ضلع کې د ماشومانو د تحفظ لپاره یوه کمیټې جوړه شوې ده. د ماشومانو حقونو کارکوونکي وایي په کار ده چې دا کمیټیان یو څانګې فعال اوسي سو د ماشومانو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي وشي.
جنسی تشدد کیږي، ذهني تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي، خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې کم تشدد کیږي چې دا غي مخنیوي وشي.
د پاکستان پوسټ د جنوبی وزیرستان په زرملان سیمه کې د شاړز مکه په آبادولو کار پیل کړي. د سیمې اوسیدونکو یې هرکلی کړی دی.
دلته سره غریب طبقه خلک دي، ځکه ماشاءالله څنګه دا کاشتاري ولنده کده ډېره بهتري هم ځکه دا په دغه مو په علاقې کې دا کار وشي په دې باندې په مطلب موږ ډېر خوشاله شو. د علاقې خلک غریب خلک دي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو فعالانو د هرات او بادغیس ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره مرستې راغونډې کړي دي.
داسې خلک هم راځي چې هغوی خپله ټوله ورځ د لاس ګاډۍ چلوي، خپسوالې پیسې راټولې کړي دي او دلته ډېر په یو لوړ احساس موږ سره شریکي کړي دي.
نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې د هغې سیمې دوه منتخبو بلدیاتي استازو ته د 15 لک روپو جرمانې جمع کولو ویل دي. جرګې پریکړه کړې چې که عادل داوړ او حمزه داوړ په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړه نو د هغوی کورونه به ړنګ کړي. د جرګې مشرانو ویلي چې هغوی له پوځي او حکومتي چارواکو سره په جرګو بندیز لګولی او د دې پریکړې په سرغړونکو به جرمانې لګوي. بلخوا منتخب نمایندګان وایي چې د جرګې پریکړې نه مني او په دې د پولیسو ته خواست کړي چې د هر غیر قانوني اقدام پر ضد کاروایی وکړي. نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
عادل داوړ د میرعلی پی او حمزه داوړ د میرامشاه درپخیلونه د ملي جمهوریت غورزنګ په ټیکټ بلدیاتي جنرال کونسلران منتخب شوی دي. د جرګې مشران وایي چې دواړو د جرګې خلاف ورزي کړې، د حکومت فو سره قبایلی جرګه کې ګډون کړي چې دوی بندیز لګولې وو نو جرمانه ترې اخلي. حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی سیاسي منتخب غړي دي، په جمهوریت یقین ساتي، جرګه د کم قانون لاندې سیاسي خلکو باندې بندیزونه لګوي.
منځای جرګر چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کې. د پوځ سره تمیزه 15 لک روپۍ جرمونه کړای کچر ته د بتامش ترونه رسوله نو تو کېر بیړنګیږي. نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمہداري دو په دا ملک شه د میش سیاست د آئین د بلدستۍ د پوره دی. او کچر ته دلته یو جرګر چګیږي دای په مو باندې پله فیصله په زیر مسلط کول غوړي په سیاسي ورکرونه بندیزینه دی لګوي نو د خلاف میج مزاحمت کی.
اوتمان زای جرګه صد پاسه درې میاشتونه رزمکه روانه ده چې د 1300 میرام شاته د لخر په شکل کې د جرګې غډونوال راغلی او نن د اکتوبر 11 نه میرلی تزي. سو نه وړاندې د جرګې یو مشر مولانا بیت الله رزمکه جرګه ته اعلان کې ویلی ول چې حمزه او عادل جرمانه شوی 15 لک روپۍ د جمع کړي غنی کورونا بایډنګولې شي.
پښه یو حمزه د درپخیل کوم سره تعلق لري، یو عادل د ای پی کوم سره تعلق لري. اته هتا میش وی او کومتا دا وی چې د خپل کوست کې ما جرمونه دو د خپل اخلاقی طریقه سره میش تر ورسوي. میش د دې ته نه مجبورې چې میش چا سره زور ازمایو کی دا د میش د سٹام لیکلې چې کیمه د اصول دی او کوم ذمہ دار د چروي رسوي نیر ورسوي د
شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخان زیب د اکتوبر په لسمه خبریالانو ته وویل چې حمزه داوړ او عادل داوړ پولیسو سره وړاندې هم او اوس درخواست جمع کړی دی چا ته اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګام په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي او سیاسي وګړو ته به تحفظ ورکوي. عثمان زای جرګې وخت په وخت سیمه کې د امنیت سره سره نورې غوښتنې هم کړې او ویلې دي چې تر څو دوی مطمئن شوي نه وي جرګه به روانه وي. یا د جرګې د غلطه په پولیو ساسکو او حکومت او فو سره د جرګو او ملاقاتونو بندیز لګولې. دوی په دې تور ډیری مشران جرمانه کړي هم دي. جرګې دا هم پریکړه کړې چې څوک په دې دوران ذاتی دشمنی بدل هم واخلي نو کور به یې ډنګوي. او دې لړکې تر اوسه دوه کورونه ډنګ کړي هم دي. د جرګې مشرانو په وار وار ویلي چې څوک هم د دوی د پریکړو سرغړونه وکړي جرمانه کیږي به. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خیبر انتظامی چارواکو پرون ویلي چې هلته د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. د دوی په وینا دا کمیټي بهر میاشت غونډه کوي او په هغه ضلعه کې به له ماشومانو سره د شوي تشدد د پیښو نوټیس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجوي. د خیبر فعالانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې کمیټه باید د ماشومانو د ځورونې او پر هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. دا کمیټي په داسې حال کې جوړه شوې چې په دې وروستو کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جسمانی تشدد او جنسی تیریو یو شمیر پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
دا کمیټي بعد د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. د کمیټې چیرمین به ډیپټي کمیشنر وي او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیسو، عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه به پکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
او بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټنګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حوالے سره ضلعه کې دننه چې څونه حالې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راځي، څنګه راځي، چرته نه راځي او په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی دی او هغوی په هغې کې خپل رول چې دی نو هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پریدی وایي په کار ده دا کمیټه فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نه شي.
مرج ضلعو کې د ماشومانو سره کمونږ ګورو نه ډېر ظلم زیاتی کیږي. کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه زموږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي. جنسی تشدد کیږي، ذهني تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې یو آگاهي مهمه چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټکوي کول کیږي او په خاص توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خواوشه 12 ماشومانو سره جنسي تیرای شوی او سباندې 2000 پیښې پکې رپورت شوي او د دغو پیښو ښکار ماشومانو عمرونه شپږونه تر شپاړسو کالو پورې وو چې جینکۍ او هلکان دواړه پکې شامل دي، خو بیا ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي او پټې وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د ځمکې د لانجې په سر په تازه نښتو کې 15 کسان جوبل شوي دي، د سیمې ولسي، سیاسي او مذهبي مشران وایي چې حکومت د ځمکنیو لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او ورځ تر بلې په سیمه کې د ناامنۍ پیښې په ډېرېدو دي. په کورمه کې د ځمکو په سر په راولاړو شویو جګړو کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې د لانجو د هواري لپاره یې کمیشن جوړ کړی دی او هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې د سیمې امنیت پر ځای کړي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری پر رپورٹ کې واوره.
د خیبر پختونخوا کورما له وړاندې څخه ډلهیز تشدد او ترهګرۍ ځپلې ده، خو دغلته د ځمکو د ملکیت په سر تازه لانجو او جګړو ځایي خلک نور هم اندېښمن کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د توري قام یو مشر حاجی عبدالرؤف وویل چې په وار وار له حکومت غوښتنه کړې چې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړي، خو حکومت په دغه اړه د ډېر ځنډ نه وروستو پریکړه وکړه چې ورسره روانې جګړې لا پیچلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه،
به حیثیت توری قوم یو مشر مونږ بار بار حکومت نه خواست کړی او چې د اعلی سطح کمیشن مو ته راکړل شي چې د دې ځمکې کوم ریکارډ دی، ریکارډ مطابق څوک چې مالک دی هغه ملکیت ظاهر شي، څوک چې همسایه دی هغه د همسایګۍ باقاعده حیثیت معلوم شي. خو عموما حکومت دې کې سستۍ نه به کار اخیستو او خبره ته به وږ نه اچولو او عموما تنازع به دې خبرو نه جوړېدې، هغه به فرقوار نه رنګ واخیستو، خلکو به ورکول و دې کې په سلګونو خلک مړه شولو، په سلګونو خلک پکې زخمیان شولو. وکړمې کې عموما د ډېرو شخړو بنیاد چې کوم دی هغه د ځمکې تنازع دي.
کورما یو د هغه سیمو څخه ده چې د ځمکې ریکارډ لري، خو د آبادۍ د ډېرېدو او ځینو قبیلو لخوا په ځمکه د قبضو له کبله د ځمکو د ملکیت ستونزه پیچلې شوې ده. د سیمې د چارو یو شنونکې اشفاق حسین وایي چې ریونیو ډیپارټمنټ دا ستونزه هوارولی شي، خو هغوی پکې فعال کردار نه لوبوي. د نوموړي په وینا کې انتظامیه څه پریکړه وکړي نو نه عملي کوي او په ځینو سیمو کې ذمواره ځایي جرګو ته حواله کړي دي.
ډېرې غټې شخړې چې کومې دي هغه د پیواړو د ګیدو منځه پیو تری منګل منځه چې کومې ځمکې دي غرونه دي، دین علاوه مقبلو سره چې کوم دي د کونجلې ځای نستې کوټ چې کومه شخړه دی، دا دی بلیش خیل و ابراهیم زیو سره چې کومه شخړه دی، د پړه چم کنی دام ډېره زړه دی. د کی خدای وشو چې 2007 کې طالبانو چې کله کورمی باندې اټیک وکړو دلته کورمی کې جنگ وو، نغه کې بیا طالبان خاص کر حکیم الله مسعود راغلو. حکیم الله مسعود هغه ځمکه چې هغه د تورې ځمکه هغه په پړه چم کنی باندې تقسیم کړي، نو هغه شخړه هم ډېر غټه شخړه دی په ځای پرته ده. علی شیرزی او د مسعودی او منځ چې کومه شخړه دی هم شل کله کیږي، هغه هم جګړه روانه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په کور مکی 13 ونې د ساتین او مسوزو ترمنز د ځمکې په سر په انخته کې د روغې جوړې لپاره د ورغلې جرګې د غړیو په ګډون 15 کسان ټپیان شو. همداسې روان کال د جولای په میاشت کې د پاړچنار په بوشهرا ډنډر سیمه کې د دوو قبیلو ترمنز په جګړه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شو او نور اته دیرش ټپیان شو. د سیمې یو مذهبي مشر مفتی نور بادشاه وایي چې ځایي مشران او جرګې خپل هڅه کوي او تر اوسه یو شمیر لانجې هواري کړي دي، خو حکومت او انتظامی چارواکي دا لانجې جدي نه اخلي او اکثر هغه وخت مداخلت کوي چې خبره له قابو بهر شي. نوموړي نور وویل
دا علاقه خلکو خو چې څومره کوشش وو الحمدلله وخت په وخت هغه کوشش جاری روان دی. البته دا حکومت پورسز او څومره چې سیول انتظامیه ده کدا بر وخت اقدامونه کی نو دا شخړه ختم شوی نه ده او فریقین دواړه پس پردا عزائم د جنگ طرف ته بیا وړي. الله دې ما وکي کدو برا جنگ شروع شو نو دا بد دې علاقې د پاره ډیر د نقصان سبب وګرځيږي. فی الحال مشران علماء کرام اگر سر توڑ کوشش کوي چې دا شخړه او همدارنګ نورې زمینی شخړو کې آغا امن راشي او درپا حالی راشي.
بلخو حکومت وایي چې په کورمه کې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دوه ځلې سیمې ته سفر کړي او معلومات راټول کړي دي. په دغه اړه د کورمې مرستیال کمیشنر محمد فیاض پرون په یو لیکلي پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د ځینو لانجو په اړه پریکړې ته هم رسېدلې چې زر به یې اعلان وشي. د یادونې وړ ده چې د کورمې په یو شمېر برخو کې د قانونو ترمنځ د ځمکو، غرونو، ونو، ځنګلو او اوبو په سر لانجې روانې دي. په کال 2001 کې د 9000 جریبه شاملاتي ځمکې د ملکیت لانجې له کبله د تیندو او علي شیرزو ترمنځ هم جګړه شوې وه چې درې څلوېښت ورځې روانه وه او په کې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. سو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د مې په 9مه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد تر قهرجنو مظاهرو او احتجاج وروسته دغه ګوند د یو شمیر مشرانو غړو پر ضد عملیات دوام لري. د 9مه مې تر پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشرانو د ګوند پرېښودو او ځینو نورو بیا د سیاست پرېښودو اعلانونه کړي دي، خو د دې ګوند یو شمیر هغه مشران لا اوس هم د عمران خان ملاتړ کوي چې په زندانونو کې دي یا پټ دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف سیاست او راتلونکو پاړه ل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک رپورت را لګلې دی، راځي چې واورو.
د پاکستان په تاریخ کې د سیاستدانانو او سیاسي کارکونکو بندي کول او زورول څه نوې خبره نه ده. دغه شان د سیاستدانانو ګوندونه پر خول یا په ګوند کې بیلې ډلې جوړول هم څه ناشنا خبره نه ده. دغه ډلې زیاتره د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د اختلاف یا د مرشلا په وخت کې جوړیږي. په موجوده وخت کې دغه عمل د پاکستان تحریک انصاف سره روان دی. د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې دی، خو ملګری د سورو زکید یا له درکه کېدو نه پس راځي او د ژورنالیستانو په وړاندې د ګوند سرچ د سیاست پرېښولو اعلان کوي. تر اوسه پورې د تحریک انصاف لږ ډېر 130 کسانو د ګوند د پرېښولو اعلان کړی دی او په دوی کې پلسګونو کسانو د ګوند سره د سیاست ته پرېښولو اعلانونه هم کړي دي. د دې عمل په باره کې په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل
دا انټرویوګانې او دا اعلانونه سکم نشر کیږي، دا په خلکو کې د خندا باعث جوړیږي. د پاکستان پورا عسکري قیادت او عسکري ادارې صرف دې ته پاتې شوې چې یو څو خلک ساغه مخکې نه تخت وي او هغه نه صحیح او بیا څو 15 شپې ورځې ډراما شي، په هغه د ډسپیرنس یا هغه د غایب کېدنې خبرې راشي، بیا هغه یو ځل اپیر شي، بیا په ټي وی باندې بیا لس 15 ورځې قوم دی هغه انټرویوز اوري، صدا څه وایي. نو په دې باندې ملکونه چلیږي نه، پاکستان سکم نیج باندې ولاړ ده، هغه کې داسې ډرامې نور نه چلیږي.
سوور ورځې وړاندې د تحریک انصاف دوه مشران صداقت عباسی او عثمان ډار د سمود له درکه پاتې کېدو نه پس راښکاره شول او په ټي وي چینلونو یې د سیاست پرېښولو اعلانونه وکړل. دوی دا دوا هم وکړه چې په خپله خوښه روپو شوي او چا په زوره نه و پورته کړي. د ډان نیوز ټي وي چینل سره د مرکې په وخت صداقت عباسی وویل
9 مئی کے بعد ذرا کچھ حالات پکڑ دکڑ کے تھے تو تھوڑا کچھ عرصہ تو کہیں آگے ایک دوست کے پاس
د 9 مئی نے پس تنیولو بندی کولو حالات ہو زسم تو دیو ملگری سره پاتشم او بیا گلگت تلانم اوس راغلم او د عدالت نه ضمانت واخستو زما غوند کسته پر د تحریک انصاف د بیانیه مطابق سیاست کول ګران دی زنن په دې شو کې د سیاست ته پرخولو اعلان کوم زه د پی ټی آی شمالي پنجاب د صدر اودا هم پرېږدم زما دلته درتلو مقصد هم دا و چې د او ایم چې پی ټی آی په نه هم مې سکړی دي زه په خپل اوګو د خغه بوج نشم وړلې
کې مې یې جو بیانیه ہے اور جو کچھ ہوا ہے نو میں اس کو میں اپنے کندھوں پر اٹھا نہیں سکتا
دا تحریک انصاف غړو په نهمه مئی د کرپشن په یو کیس کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس له قهره ډک لاریونونه او احتجاجونه کړي وو چې سرکاري او پوځي ځایونو ته پکې تاوان رسېدلی وو له هغې پسې د مشرانو او غړو نیول پیل شول د صداقت عباسي په شان د تحریک انصاف یو بل مشر عثمان ډار هم د نهمې مئی نه پس له درکه شوی وو دی هم څو ورځې وړاندې د دنیا نیوز ټی وی چینل په ششه د دې وینا سره راښکاره شو
خود اس لیے چلا گیا تھا ایک تو میرے اوپر براہ راست تو کچھ ایسا ایف آئی آر تھی نہیں میں نے کوئی
زخم پلازا کا پٹشوم چ براہ راست پما سے ایف آئی آر نہ ہو نہ ماچت پر فوزی زینو حملہ کرے دا اس ما پر ڈیر سوچ وکڑو پر خاص تو کہ پتر یوم یاشت کی ما پر دے سوچ وکڑو او بدن نتیجہ تا ورس دلم زیر در ریاست او پوز خلاف تا گوند بینے سر نشم چلے دے او فیصلہ میں کرے دا چھتا تحریک انصاف اور سیاست دوارو سر مخا خوا میں نے
فیصلہ یہی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر باد کہہ دو
د تحریک انصاف د غړو د ګوند پر خودو پر اسلام آباد کې د سیریټ پریس اف پاکستان په خونی خبري او تزینګار ریز خان مشال ډیټو ویل
یاسی زمونه چې په نظریاتي بنیادونو باندې قائم شوی نه وي نو دا غي انجام هم دغه سی لکه څنګه چې تحریک انصاف تحریک انصاف د یو سیاسي سکول یا سیاسي مکتبونو نه نو راوتی بلکې دا یو حادثتي پیداوار وو او هم یو حادثي سره ښکار شو د ټول رهنماګان هم د خوښ په ښکار پتو لګی چې دا ټول د استیبلشمنت پیداوار وو هغه راوستي وو او هغه هم مینځه جوړه
په ګوند او د خپل ګوند په حکومت کې په لویو عہدو کارکوونکو کې شیرین مزاری فواد چودھری امیر کیانی عمران اسماعیل علی زیدی عثمان بزدار راجا خرم نواز ملک بخاری ډاکټر نادیا جمشید چیما مسرت چیما کنیز فاطمہ فیاض الحسن چوہان فردوس عاشق اوان ملک خرم علی سینیٹر سیف اللہ نیازی مراد راس ملک قاسم احسن اثر بٹی عباس جعفری خسرو بختیار او مولوی محمود خان کسان دي چې د ګوند پر خلو اعلان یې کړی دی د دوی د طرز عمل پر ډاکټر عرفان اشرف تاسې نظر څرګند کړو
سید عمران خان پشا بنے کم استخباراتی ادارے یا فوج ہو دے اگر یہ لوئے مقصد ہو پا وغا داو سکم سیاسی پارٹیاں نے دی اگر دور اپ ملک کی بدنامی کی اور دا سیاست دور اپ بدنام کی سبیا دے پاکستان خلق و سرا پا دو بنے دا اعتبار سے جواز پاتے نشی زما خپل خیال کے ہم دغ مقصد اگر غیر جمہوری قوتوں وہ سکم اگر حاصل کرو اگر غیر جمہوری قوتوں تا پا عمران خان کے اوس اگر انٹرسٹ کتان نشتہ دا لکا کم عمران خان غنی سکونه ز اوسم دور اهم یم هغه ته دا اهم پاتې نشو
خدا سه هم نه چې تحریک انصاف ټول مشرتابه په یو ځای بند پرې خو په دوی کې ډیر کسان داسو هم شته چې په بندي خانو کې دي او یا رو پوسټ خدای عمران خان سره په کلکه ولاړ دي لکه پرویز الهی شمامت قریشی ډاکټر یاسمین رشید سینیټر جا چودری شهریار اپریدی علی محمد خان مراد سعید تیمور جګړه عمر ایوب فرح حبیب حماد ازر عمر سرفراز چیما مجر طاهر صادق علی حمزه فردوس شمیم نقوی او شاندانه گلزار حتی د عثمان ډار مور هم د دغه انټرویو نه پس د مسلم لیگ یو مشر مخاطب کړ او په یو ویډیو پیغام کې ویل
جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ډار کو گن
پوائنٹ دا چې سکول وختن هغه د ټوپک په زور په عثمان ډار وکړل خو واورا سیاست عثمان ډار پرې خې دی هغه مور نه دی پرې خې اوس په سیاست کې زستا مقابله ما وړاندې هم په یو ویډیو پیغام کې ویلی وو چې زه د عمران خان سره په کلکه ولاړم او ولاړه بوم د پاکستان په سیاست کې د تحریک انصاف د مستقبل په اړه په کوټه کې شنون کې او قانون پوه همایون کاسی ایډوکیټ مشال ډیو ته ویل
الیکټریبلز خپل پارټي ولاړ شي مګر پارټي په ګراس روټ کې نشي ختمېدلې ولې دا د عمران خان فین کلب دی بیسیکلی دا پارټي دا یو سیاسي ګوند نه دی په دا کې دا نور خلک معنا نه لري په دې کې یو کس معنا لري هغه عمران خان دی که د جیل عمران خان راوتی دا به د اسټابلیشمنت لپاره ډیر خطرناک دی موجوده اسټابلیشمنت تر څو ناس کې دا به هڅه کوي چې د نن نه وي او د باندې نه راوز نو فلاله خود پارټي مستقبل نه ښکاری البته د عمران خان که تر څو ژوندې وي د پارټي د سیاست ختمي نه یو قوت به وي خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې به قوت وي دی
په پنجاب کې د تحریک انصاف دوه مشرانو جنگیر ترین او علیم خان د استحکام پاکستان پارټۍ په نوم نوې ګوند جوړ کړی دی دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف مشرانو پرویز خټک او محمود خان د تحریک انصاف پارلیمنټریان په نوم ګوند جوړ کړی دی خدای دا ونه ورده چې تحریک انصاف ځنې لږې پېژندل شوی کارکوونکي لکه سنم جاوید طیب راجا او حادی جیشا د نهمې مئی د پیښې نه پس په دې مشهور شوی چې د بندې کېدو باوجود هم د خپل ګوند او عمران خان سره په کلکه ودرېدی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمی نورو.
په شمالي وزیرستان کې د شاروالۍ دوه منتخب استازي وایي چې د اوتمنزور جرګې د 15 لک روپیو جرمانه ورباندې لګولې ده. له ملي جمهوري غورځنګ سره لرونکي کونسلران عادل داوړ او حمزه داوړ پر مشال راډیو ته وویل چې جرګې پریکړه کړې که په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړي نو د هغوی کورونه به ړنګ کړي. د خیبر انسامي چارواکي وایي چې هلته د ماشومان د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. پرون د خیبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا مشال راډیو ته په لیږد شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د ماشومان د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې ده. د افغانستان له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه رارسېدل دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور کوي چې دې زلزلې چې شدت یې د ریختر پر کچ د اکتوبر 10 د زلزلې په څیر 6.3 درجې و، نن سهار وختي د هرات ولایت په 40 کیلومتري کې یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پخلی کړی چې امریکایي وګړي هم د حماس لخوا د يرغمل سو کسانو په ډله کې دي. نوموړي پرون د اکتوبر پر 10 حماس وسلواله ډله پر اسرائیل د اکتوبر 10 په لړزون کې برید کول سره وغندله او هغه خالص شر یاد کړه. او په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن افغانستان او هند له یو بل سره سیالي کوي. په ډیلی کې دا سیالي د پېښور پر وخت غرمه ونیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې وړاندې پرون انګلستان بنگلاديش او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړې وه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د جرمني د بهرنو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره د بشري امرستو بندول یو لوی تیروتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې امرستندوی بنسټونو غزا ترانګې ته د یو بشري دهلیز د پرانستو غوښتنه کړې ده. وروسته لاغي چې د حماس وسلوالې ډلې جنگیالو پر اسرائیل ډله ایز برید وکړ، په سیمه کې جګړه پیل شوه چې تر اوسه په نتیجه کې سلګونه اسرائیلیان او فلسطینیان وژل شوی دي. په دې اړه نور حال اسمت ساروان راکوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوند په درشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې ورستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشری او حیاتی مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده. د روټرز خبري اژانس راپور لمخي میرمن بایربوک د غراز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان او بو خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپای ټولنې پر بشری مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روختونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزي ترانګیته د خوراکي موادو سونټوکو او دارو درملو د وړلو مخنی ولیده. یوازینی لار چې له مصر څخه غزي ته و د سې شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایي حملو له کبله وتړل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل جنگي الوتکو د سې شنبه په ورځ په غزې ترانګه کې بمباری وکړه او غنی ودانی په کندوالو بدل کړې. په دې کوچنۍ او کلا بند شوې سیمه کې میش خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترانګه حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وشل کېدو سبب شوې دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دي چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وشل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترانګه ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بلفیل حاکم سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترانګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه ورسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنگیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حمله غچ اخلي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات کې لزلزله ځپلو سره د بیړنې مرستو د ویش خبر ورکړی دی، خو زلزله ځپلي وایي چې لا هم لومړنی او عاجل مرستې نه دي ورسره شوي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی په نامه راټولې شوې مرستې دې په عادلانه ډول وویشل شي. ځینو پیژندل شوو ورزشکارانو، سندرغاړو او فعالانو هم د هرات زلزله ځپلو ته د بس په نیټولو کمپینونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده د طالبانو د حکومت په وینا هلته شوې زلزلې شاوخوا 2500 کسان وژلې دي. په دې اړه نور حال صالح محمد صالح راکوي.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته آزادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبې د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسؤلین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنۍ او تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې زلزله کې چې زندجان او شاوخوا ولسوالي سختې ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټاپیانو تر 2000 زیات شوولی دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټاپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی و. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید،
داسې ماشومان پیژنې چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي، زموږ سره په تماس کې شي. هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو، د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غرض ځینو هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې له څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوی نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیا خو د خوستي او شمیر اوسیدونکو مدني فعالانو او ځوانانو د افغانستان په هرات ولایت کې لزلزله ځپل سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی دی. خوستي ځوانانو او فعالان وایي چې له دوی سره هغه کسانو مرسته کوي چې په خار کې د لاس په مزدوري لګیا دي. طالب چارواکو د هرات او بادغیس په زلزله کې د وژل شو ټپیانو شمیر شاوخوا 3500 ښودلی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د دې برنامه یو تابعیا کوونکی نقیب الله زران آزادۍ راډیو ته ویل،
د افغانستان په هرات او بدغیس ولایت کې زلزلہ وشو چې زموږ ډیر شمیر هیوادوال شهیدان او زخمیان شوي دي. نو په همدې خاطر خوستي ځوانان راپورته شول د دوی سره د همدردۍ لپاره په خوست مرکزی چوکۍ خیمه ولګوله. د دې خیمه تر څنګ د خوست په ټولو سیمو د ولسوالیو مرکز په شمول ټیمونه ګرځي ترسو هرات او بلغیس زلزلہ ځپلو سره تر خپل وسطونه همکاري وکړي.
د مرست راټولونکو وایي د دې ځای خلک د خپل نور زیانمنو هوادوالو هغه ستونزې او په اوسنی بیړني حالت کې د دوی اړتیاوې خې درکوي او خپل واس نه سپموي. مدني فعال ابراهيم سيار ويل،
داسې خلک هم راځي چې هغه خپل ټول ورځ د لاس ګاډي چلوي، خپل سوال کوي، په سوال پیسې راټولې کړي دي او دلته ډېر په یو لوړ احساس، ډېر په یو وطني احساس، ډېر په یو لوی ستر مینه موږ سره شریکي کړي دي ترڅو هرات او بادغیس د زلزله ځپل لپاره ورسیږي.
خوستي فعالان وایي زینو مدني بنسټونو او د سوداګرو، دوکاندارانو، ډاکټرانو او د نورو اتحادیو غړو هم دوی ته په ډله ایزه توګه د مرستو د سپارلو ژمنی کړي دي.
نوم مې فرحت الله الهام دی. په دا برخه کې خوستي ولسونه او د خوست هغه اتحادیه چې په خوست کې موجود دي موږ سره همکاري کړې او ژمنی کړي دي او راتلونکي لا هم دا مرسته دوام لري.
په خوست کې د طبیعي پیښو ته د چمتووالي ادارې کارکونکي د ولسونو لخوا خپل زیانګالو هیوادوالو سره د مرستو د راټولولو د دا ډول بهیرونو ستاینه کوي او له خلکو غواړي چې خپل مرستې ونه سپموي. د یاد ادارې استازي کریم الله عابد وایي
د افغانستان د طبي پیکه په وړاندې مبارزه چمتووالي ریاست نوم دی، نوم نه سرګندېږي چې طبي پیکه ته په وخت رسیدګي کېږي. الحمدلله بیا د نړیوالو سازمانونو او نهادونو سره په همکارۍ د بشري مرستې چې افغانستان ترسیم منظم به متضرر ته رسیږي.
د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د ځاني زیانونو سربیره د هرات په زندهجان، انجیل، کوشان، ګلران، کوشک او رباط سنگي ولسوالیو کې 1455 کورنۍ د ورستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. بیا د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د رختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځ سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د کرنې څانګې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ د تحصیل توې خوله په زرمیلان سیمه کې 1000 اکړه شاړې ځمکې آبادولو کار پیل کړی دی. چارواکي زیاتوي چې له پوځ سره په دې پروژه کې د زراعت څانګې کارکوونکي تخنیکي مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پوز مکه ابو داولې د غی پروجیکټ په باراکښې د سویلي وزیرستان زراعت محکمه مشر انور خان بیٹانای ویایي،
5 سال پر دو کمیونټی نه پلیز افیسټر رام زکار په دې باندې آرمی ول خپل سوینګ کوي کنه کرافټ هغه صحیح ټکنالوژي سره پاکستان آرمی رسوي سرتا 45000 دو ټارګټ تا لاس ورځی کې په لیولینګ لګیا شروع شو خو 6-7 ټریکټر او 15 ټریکټر فلال تخصیصان شه دوه کوشش نه چي دا غنم
سویلی وزیرستان زرمیلان شاڑیز مکی ابو داولین او مقامی خلکی تا سا گاٹا وی پداغا براکش هم دی انور خان بیٹانی خبر وروائی
دا دیر
زرمیلان سیمه اوسیدین کای گلاب خان سلمان خیل ویای چې د سیمه خلکو غریبی او بیواسی په وجا خپل زمکه نشی ابودا ولای او د سیمه خلکې د پاکستان پوز له طرفه د زمکه ابودا ولای چار بنې خوشول دی قائم کری وی درا زراعت مادنیات او انفارمیشن ٹیکنالوجی شے ملکی او غیر ملکی سرمایہ کاری روڑلے دے پورا چار کوي او دغی ادارې په خیبر پښتونخوا کې د شاړې زمکو ابو داول چار شری کړي دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. د اکتوبر په لسمه د ذهني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت پېښور پوهنتون او خیبر میډیکل کالج د ذهني ناروغیو لغوي څخه زده کوونکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه غونډه جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې پوهان وویل چې په پاکستان کې 40% زده کوونکي د تعلیمي نصاب د زیاتوالي په امتحانونو کې د کمو نمبرونو او د نوکرو نه ترلاسه کولو له کبله د ذهني ستونزو ښکار دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه راکوي.
صحت پوهان وایي چې پاکستان کې د ناسمو حالاتو او د زده کړو د بوج له وجې 40% زده کوونکي د رواني یا نفسیاتي ستونزو سره مخ دي. د اکتوبر په لسمه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځ په موقع خیبر میډیکل کالج او د پېښور پوهنتون د کریمینالوجي څانګې د زده کوونکو لپاره د رواني صحت په اړه د پوهاوي یوه غونډه تابع کړې وه. غونډه کې د خیبر میډیکل کالج د طب پوهانو او ډاکټرانو ګډون وکړ. د پوهان وویل چې پاکستان کې د رواني صحت ستونزو ته د ناروغې په نظر نشي کتلې، نو ځکه په عام ولس کې د پوهاوي کمی ده چې لوجې پاکستان کې د ډیپریشن لوجې د مرګونو شمیره له 20,000 سیوا شوې ده. د خیبر میډیکل کالج پروفیسر عبدالجلیل خان مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو د مینټل هیلت په اړه د پوهاوي او علاج لپاره یو اداره جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د نصاب زیاتوالی او د ښه نمبرو په بدل زده کوونکي د ډیپریشن ښکار شي.
چې کوم ټیچران دي نو یو خواږی داو کې چې بای ماشومانو سره یا سټوډنټانو سره چې کوم ګیپ ته دا ګیپ ختم کړل شي، بل هغه سټوډنټانو سره کمیونیکیشن زیات شي چې بای هغه سټوډنټانو سره خبرې سره پرابلمې سره شیزونو کې هغه ته فیسیلیټیشن ضرورت دي، ساغي کې کمیان یې هغه کې کم سپورټ کولې شي، او د دې نه علاوه کم از کم داسې لینک جوړ کی چې هغه ته مینټل هیلت بیماری یا سي نو کم از کم اوس هر یونیورسټي کې نن سبا سایکالوجیست او سایکیټریست داخل موجود دي، بل اوس انسټیټیوټ باقاعده د ایچ ای سی طرف ته چې کوم هایر ایجوکیشن اکیډمي هغه طرف ته دا په یونیورسټیانو باندې دا زور راوړل ستي چې بای هغه ته هر سکول کې کم از کم کالج کې یا نرس یا سایکالوجیست موجود وي. نو سایکالوجیست چې موجود وي او سټوډنټس انکریج کوي چې بای هغه ته سده سي مسایل یا مشوره کا خستل غواړي نو کم از کم هغه لږی کا ډاکټر نه مینو کم از کم سایکالوجیست خاص کر غټ انسټیټیوشن کې ډېر ضروري.
دا پېښور پوهنتون زده کوونکی سلیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور له طرفه پرې د خ نمبرو اغستو زور او نوکرې نه ترلاسه کېدو د یری د ډیپریشن ښکار شي.
ما ته داسې مشکلات مخې ته راغلي چې زما د ریزلټ سره پرابلم وو، ایون هغې کې ما ته نیگیټیو تھاټس د ټیچر د سایډ نه ملاو، خو بیا الحمدلله ما هغه ټیچر داسې ګایډ کو چې نه که زما په ځای کوم کمزور سټوډنټ وي او تا هغه ته داسې تھاټس وو کې نو شاید هغه په هغه امپلیمنٹ هم کې او هغه باندې هغه عمل هم کې، خو ما هغه ته په پازیټیو ویسا ریسپانس ورکو او په پوزټیو وې سره زو خپل ژوند تیرو.
دا خیبر میډیکل یونیورسټي د مینټل هیلث ډپارټمنټ ډاکټر مدیحا چې د افغانستان اوسیدونکو دا مشال ریډیو ته ویل چې د هاغه ناروغانو ته ذهني درملنه ورکوي چې د جنگونو او مهاجرت لوجه ورتا نفسیاتی ستونزې ورمخېتوي.
سوسایټي سره کوم چیلنج، سوسایټي کوم سوچ وی، هغه بیسیک امپیډنس جوړیږي زموږ لار ته چې مونږ کریئر بند کوي یا کریئر نه پریدي، یا بل داس انټرفیرنس فاميلي سایز نه وی چې نه پریدي مونږ خپل ډیسیژن خپل نیول شي ان کیس ان ټرمز اف ایجوکیشن اسپیشلی. او نور ډیر زیات پرابلمز وی خو هغه لپاره کوپ کول لیک ټایم پکار دی، لیک خپل فاميلي پویول پکار دی.
دا خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2010 کې مینټل هیلث اکټ جوړ کړو چې تر مخه حکومت هاغه کسانو او د هغوی کورنو ته طبي مرستې ورکوي چې د ذهني بیمارو سره مخ وي. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې پاکستان کې هر کال په 1,00,000 کسانو کې 9 کسان ځان وژنې کوي، چې پکې لس کم 0% ځان وژنې د ډیپریشن له وجې کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د اکتوبر میاش په نړۍ کې د خزو د سینې سرطان په اړه د پوهاوی خبرولو ته ځانګړې کیږي. په پاکستان کې هم ډاکټران په دې میاش کې د پوهاوی هونډې کوي. د پېښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ له ارقامو سره سم په پاکستان کې هر کال 1,00,000 خزې د سینې سرطان ښکار کیږي، چې ورڅخه 15,000 د خیبر پښتونخوا وي. نور د فرخند اسد په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر میاش په نړۍ کې د سینې کینسر د پوهاوی زیاتولو په توګه لمانځلی شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهې زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وایي د سینې کینسر یا سرطان په ښځو کې تر ټولو عام د کینسر قسم دی. د بنو 28 کلنه خیرالنساء چې د سینې د کینسر نسخه شوې ده، وایي په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. پوبن کې د کینسر سرکاري روختون بینور د انکالوجي وارد مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په هرو اتو ښځو کې یوې ته د سینې کینسر کیږي.
80,000 پورے نوی چیچی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو پدے کے تقریباً پنیمائی 40,000 پورے
په خیبر پختونخوا کې د صحت پسانګه کې کارکونکو لیډی هیلت ورکر کوثر بیبی وای هلته ډېرې کمې خزې ډاکټرانو ته د خپلې معاینې لپاره ځي، او لا هم په دې اړه په ټولنه کې پوهه ډېره کمه ده.
تکلیف نہیں لے بولے سو کر موہ نہیں لے مجھے ہاں غریب خلق دے کمالدار خلق دے یہ پوزیشن دے رتول
بلخوا د پیخور د حیات آباد رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آر ایم آئی پر خپلا و پانا ورکڑی چې په پاکستان کې هر کال 1,00,000 خزو ته د سینې کینسر کیږي، او د 2.0 تر مخه په خیبر پختونخوا کې 15,000 خزو ته هر کال د سینې کینسر کیږي. د پیخور د کینسر د سرکاري روختون ایرنم په خوانی مشره ډاکټر سفورا شاهد چې د سینې د سرطان د پوهاوی په کمپین کې هم برخه لري، وایي باید هر اخزه په کال کې یو ځل د سینې معاینه یا میموګرافي وکړي.
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفت کې سایز کې فرق کېږي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن بن نه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن اف نیپل لکه چې نیپل دنه نه طرف ته راخ کړي شي، سرمن کې پرسو وشي او هغه چې تاسو ته داسې لګي دانه دانه لکه چې مسام اخکاری د دې مطلب دی چې دې ځای کې خاص پرسو دی، یا لاس لاندې داسې غوټه راشي چې کم غوټه تاسو سینې کې اول نه او تاسو محسوس کړئ چې اچانک نمودار شو. دې نه علاوه سینې نه د وینې د توبت کېدل یا بعض زنانه وي چې مونږ ته خاص کر یو پوائنټ دی سینې کې یا بهر طرف ته یا دننه یا سینټر کې هغې کې مسلسل درد کېږي خو په دوایانو او په ګولو باندې د درد نه ښه کېږي.
په بینور کینسر روغتون کې کارکوونکی ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي کچېرې ښځې په وخت ډاکټر لاړې شي نو زیات امکان دی چې د سینې د کټ کېدو او اپریشن نه بچ پاتې شي او یوازې په دوایانو یې علاج وشي.
بریسټ کینسر چې کوم دی دا مکمل قابل علاج دی خو کچرتا په ارلی سټیج کې دا مطلب دی
دا کینسر چې کوم دی سټیج باندې دی چې په کوم سټیج کې دی کینسر کنا لکه اوس دا اکتوبر میاشت کې کوم دا پورا دنیا کې دا بریسټ د سینې کینسر حواله سره مطلب دی کې اویرنس پروګرام سکرینینګ پروګرام د دې حواله سره مناو کیږي پورا دنیا کې. نو کوم وایو چې بریسټ کینسر چې کوم دی دا خلکو کې په ټولو نه زیات مطلب کام دی عام دی.
بلخوا په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک کریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال سلويخ سره ښځې د سینې سرطان له وجې مري.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر 15مې پورې رائے ورکونکو ته وخور کړی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته ویل چې د رائے ورکونکو نوم لړ به په جولای میاشت کې بند کړل شي او اوس یې پرانستې دي. کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د رجسټرډ رائے ورکونکو شمیر 2,40,000 دی. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر میاشت کې د اتمی حلقه بندیو او بیا په راتلونکي 2023 کال د جنوري په اخري اونۍ کې د عامو انتخاباتو خبر ورکړو. تفصیل ګلیاز راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 13 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 15مې پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 13مه مشال لټویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوم لړ پرانسته دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشن هغه انفنیسټل لري کولاو کول چې راوس په دې کې کم نه جسو خپل ووټ اټ کول وړي خپل ځان اندر اټ کول وړي کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي مدای خلکو ته اوپن کې چیرې تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا اینڈ ایکسټینڈ کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کې خپل ځان رجسٹر کې دا لپاره.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9مه خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکونکو تفصيلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 2,40,000 ته لوړ شوی ده. دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې سباندې 10,00,000 وه. د انتخاباتي کمیشن صوبایي چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختي کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصيلات ورکړي.
کوم خلک لکه اوس مثلا د خپلې ولاتې نه غیب تللي د مزدوري لپاره یا پنجاب کې تللي یا کراچي ته تللي نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي. لکه اوس کې چې دوی کوم ځای کې اوس مزدوري کوي کوم ځای او دوی پرشنا کوي چې یو پتا دا وایي یو د خپل لیکلي اوس هغه پوره ده چې دوی هلته کراچي کې یا پنډاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتل واړي نو بیا خو ټیک ته وکړه. دوی وایي چې یار زموږ دا ووټ چې کوم چې په کراچۍ کې راغلی یا په فیصل آباد کې راغلی اور کې دا پڼه چنار ته یا کورمې ته یا شاملی ته کوم نه چې دوی تعلق ساتي دا د ترانسپورټ دی. دا ډسټرکټ الیکشن کمیشن آفس ته خپل درخواست لیکلی.
په پیښور کې خبري الفیدا عادل مشال لوتویل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او له دې سره به جمهوری عمل پرمختګ وکړي. د ویل چې د ووټرانو رجستریشن به په حق باندې کوي هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرس په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي نو دې خبرې دې هم وکتل شي چې کوم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نو سیږي بل ځای کې استوګنه کوي او هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې نو هغه دې هم کاونټ کړی شي. داسې نه چې هغه بیا په خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کوم خپل هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دې استوګنه کوي هلته ووټ پول کول غواړي جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن لشمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجستر ووټرانو شمیر 4,08,00,000 چې روان 2023 کال کې دا شمیر 5,15,00,000 تلوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په آخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندۍ اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اګست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی 44,00,000,000 ده. کمیشن د سپتمبر پر 21 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندۍ د نومبر پر 10 اعلانوي چې تر هغې رستو به 45 ورځنی انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2024 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.